افغانستان کې د غرمې وبخې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو لړۍ هم پیل شوې. دا چې د شکایتونو دغه بهیر په څه ډول مخ ته ځي په دې اړه مو د انتخاباتي چارو له یو څارونکي سره مرکه کړې. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځوي یو امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شو. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې 14 الکترلګ درې کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. او د سعودي لوی څارنوالوي د جمال خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور 15 کسان په اعدام محکوم شوي. امریکا د متحده ایالاتو پوځوي او امریکایي عسكر نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې. د سوکونو په خپل ایوه خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او د وشل شوې سرتیری نوم هم ندي پډاګه کړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي د امریکایي سرتیرو د وشلو مسولیت منلی. مجاهد ادعا کړي چې د طالبانو د کندوز په چارداري کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2009 کال کې په افغانستان کې تر 200 زیات بهرني سرتیری وشل شوي. تاسو زمغغلا ازادي راډي ونوري. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې 14 الکترلګ درې کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو 14 شوې. د لغمان د والي ویان د ستولا دولت زی ازادي راډیو ته ویلي 14 د یو قومي مشر عبدالشکور د جنازې په مراسمو کې شوې. د نوموړي په وینا درې وژل شوي او ټپیان ټول ولسی خلک دي. د چارواکو په وینا 14 دغلته د یو ځای پر ځای شوي ماین په وسیله رامنځته شوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د پیخي مسؤلیت کومې ډلې وبخې. تر دې مخکې په دې سیمه کې وسلوال طالبانو فعالیتونه لیدل شوي وو. تخار کې امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د تخار امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال نن د نواباد کلي کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د خغلی اسیر په وینا وژل شو کې د طالبانو سیمه ییز سر ګروپ قاری فیض هم شامل دي. د وای د هیواد د هوایي ځواکوم ملاتړ د طالبانو یو قومندان قاری فیض له خپلو درې ملګرو سره په عملیاتو کې وشل شوي. دا وسلوالو طالبانو لخوا د حکومتي لوري په دې ادعا کومه تبصره نه ده شوې. د تخار امنیتي چارواکو په وینا په شکمش ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد له 15 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوالي وایي د سعودي خبریال جمال خاشقچی د قتل د قضیې په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د سعودي عربستان چارواکو نن همدارنګه اعلان وکړ چې درې تنه نور په څلیرش کاله بند هم محکوم شوي. خاشقچی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د ترکیې په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د دې وژنې په نړیواله کچه د نړۍ د هیوادونو توند عکس العملونه او نیوکې راپورته کړي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی وو. ریاض بیا خپل سری استخباراتي چارواکي ملامت بللي. سعودي څارنوالۍ ویلي د ولیعهد سلاکار سعود القحطاني په دې قضیه کې ښکیل نه وو، خو امریکا متحده ایالاتو په دې وژنه کې د لاس لرلو په خاطر پر قحطاني بندیزونه لګولي. جمال خاشقچی د وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته دا ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړي غوښتل تر واده مخکې له سعودي کنسلګرۍ څخه اسناد ترلاسه کړي. دا راپورونو له مخې د هغه مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګرۍ له ودانۍ ایستل شوی. دا جسد پاتې شونې تر اوسه هم نه دي موندل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو لانجمن پل په رسمي توګه پرانیست او په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي لارې له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پل پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوی او د اروپا تر ټولو اوږد پل بلل کیږي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي چې دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه د خپل دغه سفر په پای کې د نایجر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغې هدیرې ته ورغی چې د نایجر یو اویا سرتیری پکې ښخ دي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ پر یو لرې پراته کم د وسلوالو په حمله کې وشل شوي وه. ایمانوئل ماکرون د نایجر د پلازمینې نیامي د کتنې پر مهال وویل فرانسه او د سهارا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسېدلی. ماکرون د نایجر له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته وویل د ترهګرۍ په وړاندې د پیلېدونکې مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غوړي به هم اول ولې د ازادي رډو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو پروسه پیل شوې.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم.
د شکایتونو د ثبتولو دغه بهیر به درې ورځې دوام کوي. دا چې د شکایتونو بهیر په څه ډول مختزي په دې اړه مو د انتخاباتو له یو څارونکو سره مرکه کړې ده.
فارقام باندې باید تمرکزونه چې موږ راځي د کمیسیون شکایت او زرګونه شکایت وکړي. مهمه دا ده چې د شکایت ورکو چې هغه وقفه نظارت تامین کړي په عدالت باندې کړي.
دا په موارد د افغانستان د مالی وزارت د 1499 المریس کال د بودیجې سند ولسی جرګې ته نن وسپاره. په نورستان کې 125 کال مخکې په هر کلی کې خزو لپاره زیږنتونونه فعال ول. خونن په دې برخه کې خزې ډېرې ستونزې لري. ولی
ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې مونږ په دې نیو توانېدلی تر څو خزینه ډاکتران مقرر کړو.
د خبرونه په دوه منی مایک لري. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د ماشومان لپاره او د غرا سپورت مهیروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو د بهیر. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي. د دولت جوړونکو او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی، افغان ولسمشر څه باندې په سلو کې 50 او اجرایه رئیس عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا چې تر اوسه پورې د معترضو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره څومره شکایتونه ثبت کړي او دغه بهیر څه ډول پیل شوی د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال په کابل کې امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، راته ووایه چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه ویلي چې آیا څومره شکایتونه ثبت شوي او دغه بهیر څه ډول مختزي؟
زنګدی 3:50 د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څخه دفتر ته راغلم. تر دم غړي پورې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون خپل کار د سهار 3:00 پیل کړي او په نورمال ډول د شکایتونو د ثبت بهیر روان و. نن معمولا ټول ټاکندلو یا ټاکنیز ډلو د شکایتونو د ثبت فورمې تر لاسه کړي دي. له هغه ډلو چې د شکایتونو د ثبت فورمې تر لاسه کړي، نور رحمان لیوال، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی، عبد الله رحمت الله نبیل او زنی نور ټاکنیز ډلې دي. خو په دوی کې یوازې ډاکټر عبدالله عبدالله خپل شکایتونه رسمن د ټاکنیز شکایتونو کمیسون ته سپارلې دي او د دوی دا بهیر دوام کوي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه باندې دقیق ارقام نه لري چې د خغلی عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډل شکایتونه په کومه کټګوري او څومره شمیر کې، ځکه دا له درې ورځو نو ورسره دوی معلومه ولا شي، خو دومره وایي چې تر غرمې پورې دغه ډلې خپل ټاکنیز شکایتونه دوی ته سپارلې دي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم، موږ همکاران پرې اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې، نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نو وروسته به موږ کولای شو چې دقیق ارقام له ولس سره شریک کړو.
خو ځنی ټاکنیزو ډلو بیا د خپلو شکایتونو د شمیر په اړه باندې معلومات ورکړي. له هغې ډلې خغلی عبدالله عبدالله ټاکنیز ډلې ویلي دي چې له 3000 زیات شکایتونه دوی د ټاکنیز شکایتونو ثبت کمیسون سره ثبت کړي دي. د خغلی غنی ټاکنیز ډلې یوې سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې له 3500 زیات مستند شکایتونه دوی د ټاکنیز شکایتونو کمیسون لپاره چمتو کړي دي، خو رسمن یلا د کمیسون ته سپارل نه دي. خو خغلی حکمتیار بیا تقنن 3 بجې په یو خبری غونډه کې د خپل شکایتونو شمیر 3000 یاد کړ. هغه دا هم ویل چې شکایتونه په ډیره لوړه کچه دي او شاید په پایلو کې بدلون راولي. خو د انتخاباتو د په بخنه د انتخابات د ټاکنیز شکایتونو کمیسون کمشنر رویدار دا هم ویلي دوی دا نشي ویلي چې د ټاکنو د ټاکنیز ډلو لخوا د ثبت شوی شکایتونو بهیر به په پایلو څومره اغیز ولري، ځکه دا هغه محل جوتی دی چې کله دوی د سیړنې بهیر ته ولاړ شي او دم غړي له شکایتونو د ثبت بهیر روان دي. خو دا ویل چې په دې شکایتونو کې یو شمیر داسې هم شته چې هغه د پایلو پر روان بهیر باندې هیڅ اغیز نشي لرلای، ځکه هغه ډیر عادي شکایتونه دي چې شاید په بحث کې ونه نیول شي. تر څنګه د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي چې په لومړی یو 15 ورځو کې نورې سبدغه شکایتونه دوی په ولایتونو کې تر بررسۍ لاندې نیسي. کچیرته استیناف غوښتنه وشوه، دوی دغه استیناف غوښتنه د کابل په مرکزی دفتر کې تر غور لاندې نیسي او د 15 ورځو په اوږدو کې بیا هم دغه بهیر دلته ساری او له هغه نورسته بیا خپل ورسته راپور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره شریکي سو هغه ورسته پریکړه اعلان کړي. بلې نورسته.
بله ظاهر مل صاحب، مننه. یو شی باید اوریدونکو ته روښانه کړو چې دغه تاسو د 3000 شکایتونو ویل چې ډیر دغه شکایتونه ممکن د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو تر اعلان مخکې مترزو انتخاباتي ډلو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي وي. تاسو په کوم خپل راپور کې ورته یادونه وکړه چې د ثبات او همپالنې ټیم هغه فورمې چې د شکایتونو لپاره ځانګړې شوې دي اخیستې دي او دغه بهیر نن رسمن پیل کړی دی. البته زهین مل صاحب له تاسو نه په مننه، بیا هم په همدغه موضوع کې تمکې یو تاسو یادونه وکړه چې د زرګونو شکایتونو خبره کیږي د کاندیدانو لخوا چې د لومړنۍ پایلو لمخې ډېری رای هم نه دی ګټلې. د ګلبدین حکمتیار مو وویل چې شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي. ګلبدین حکمتیار هم د لومړنۍ پایلو لمخې درېم ځای ګټلی دی. دا هغه موضوع ده چې زموږ بل همکار خاطر پردیس د انتخاباتي چارو له یو څارون کې سره انسیړلې ده دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول مختزي په دې اړه د هغه نظر غوښته ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د شکایتونو کمیسون آیا کولی شي چې دومره ډیرو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې شفافیت ډاډمن کړي، وویل
ټول هغه د داخلو جناح په خواه ده چې شکایت لري هغه درج کړي. ولې مهم دا ده چې شکایت درج وو، په شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقام باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي دغه کمیسیون د شکایت زرګونه شکایت ورکړو. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تعمین کړي، په عدالت خوندي کړي او پرته دې چې فرمستان پرې کې د خلکو رای دروي حق حقدار توسپاري.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د څیړلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلي و چې موږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت ورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادعا کوي چې موږ په سلګونو شکایتونه لرو، موږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروسته پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کی؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې موده ده شکایتونه پکې ثبت کېږي، نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري یا ته تفتیش ترسره کړي یا بېشتلن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي. ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټول لپاره د منلو وړ وي، شفافیت سره کار ترسره شي.
یو بل مسله چې ډېر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایت کمیسون آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایت کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ظرفیت، زه پرې باور یم چې د قضایا په څېړلو کې کمیسون ظرفیت لري، هم د ساختاري اسنه دی په هر ولایت کې دی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دی تجربه هم لري او په عین حال کې دی د ټاکنو د ولایتي شکایتونو څېړلي دي. په ولایتونو کې په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلود، ټاکنو پر ورځ خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بیاشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنې دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون پورې اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې په چېرته د داخلېږي، په غاړه باندې بیا له کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د لخوا د شکایتونو د ثبتولو د بهیر او دغه راز چې دا کمیسیون به دغه بهیر څه ډول مخته وړي، په دې اړه یې خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکول. د یادونه وړ بولو چې له نن نه د شکایتونو بهیر پیل شوی، درې ورځې دوام کوي، له هغه وروسته په پنځلس ورځو کې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته رسیدلي شکایتونه څیړي. او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ویلي چې د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې ښایي څلوېښت ورځې وخت ولري، یا څلوېښت ورځې ورته پکار ده چې وروستۍ نتیجه د تلې یا د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو اعلان شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان مالی سرپرست وزیر د دیارلسونه نویم المریز کال د بودیجه سند نن اولس جرګې ته وسپاره. همایون قیومی هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د دیارلسونه نویم المریز کال بودیجه څلور سوه اته ویشت میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د یو زرو درې سوه نه نویم لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د یو زرو درې سوه نهه نویم لمریز مالي کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړې. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د دیارلس سوه نهه نوي کال ټوله بودیجه څلور سوه اته ویشت میلیارده افغانۍ ده. له دې جملې نه دوه سوه نهه اتیا میلیارده افغانۍ عادي بودیجه او یو سلو نهه دیرش میلیارده افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا درې شپېته میلیارده اختیاري او پنځه اویا میلیارده غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجې له خلکو سره شریک کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1390 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1390 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوې، او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 40 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغیزمنې کړي، او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په نورستان کې 1015 کال مخکې په هر کلی کې د ښځو لپاره زیږنتونونه افعال ولویل کې. کله به چې د یوې امیندوارې میرمنې د زیږون وخت را ورسید، نو د کور مشره ښځه به ورسره د کلي زیږنتون ته تلله. هلته به دوه خدمتګارانې موجودې وي. د ماشوم له پیدا کېدو نیولې تر 15 ورځو پورې به یې د مور او ماشوم پالنه کوله. خو نن په نورستان کې په دې برخه کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
نورستانیان وایي 115 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو سیمو کې زیږنتونونو شتون درلود. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګارې موجودې وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو حامله میرمن به د خپلې مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو خاص محل جوړ شوی و، او هغه میرمنې چې به حامله شوي نو هلته به استول کېدلې. د هغوی پرورش به هلته کېده چې په استراحت او اسودګۍ کې هغوی ته لازم خوراک تهیه کی او مال ته پاتې شي تر څو چې ماشوم دنیا ته راشي، او دغه ماشوم راتګ نه بعد به هغه میرمنې دوباره په یو خاص مراسمو سره بیرته دوباره کلي ته راوړل کېدلې.
د ښاغلي وحدت په خبره چې په ښځو د حیض یعنی میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال به ښځه د کور په یوه څنډه کې له نورو جلا ساتل کېده، خوراک او څښاک به یې جلا وو، نورو یې د لاس خواړه هم نه خوړل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. نورستانیان وایي 115 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو کلیو کې زیږنتونونو شتون درلود. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګاری موجودې وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو امیدواره میرمن به د خپلې مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. انجینر محمد عیسا وحدت چې د نورستان د کلتور تاریخ او دودونو پاړه پراخه مطالعه او معلومات لري. ازادي راډیو ته ویل
یو خاص محل جوړ شوی او هغه میرمنې چې به حامله شوې نو الته به سوال کېدلې د غوی پرورش به الته کېده چې په استراحت او سودګۍ کې غوی ته لازم خوراک تهیه کی او مال ته پاتې شي تر څو چې ماشوم دنیا ته راشي او دغه ماشوم راتګ نه بعد به هغه میرمنې دوباره په یو خاص مراسمو سره بیرته دوباره کلی ته راوړل کېدلې.
د خاغلی وحدت په خبره چې په خزو د هیز مشتنی ناروغي پر مهال به خزه د کور په یو څنډه کې له نورو جلا ساتل کېدله. خوراک او څښاک به یې هم جلا وو، نورو یې د لاس خواړه هم نه خوړل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. یو سلو پنځه ویشت کاله کېږي چې نورستانیانو د اسلام دین منلې او د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوي دي. له هغه وړاندې په نورستان کې د ماشوم پیدا کېدو لپاره زیږنتونونه موجود وو چې په ډیره ښه بڼه به پکې د مور او ماشوم ساتنه کېدله. خلک وایي په پخوانی نورستان کې دا دود هم موجود و چې کومه ښځه به په ناجایزه توګه حامله شوه د ماشوم زیږیدو په وخت کې به دغو زیږنتونونو ته نه پرېښودل کېده. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي
چې پوه شو چې دا نامشروع اولاد لري په بطن کې نو بیا دا به ډول او سورنۍ سره دا ښځه په ډېر مخ به ول تور کړل او په ډېر په بد حال باندې به دا ښځه ویوړل. هلته نامشروع اولاد د زایشګاه په نوم سمڅه به و هغې لاندې به ساتل کېدله. دا ښځې به اقرار کوه چې دا ماشوم د فلانی د کس نه دی او زما او د دې ګډ نامشروع اولاد دی. نو بیا هغې هغه سړی به یې راوغوښته، یو غوا به یې ناغه کړله، بیا به دا ماشوم ورته تسلیم کړه. او که چېرته څوک منکر شو او ماشوم به یې مور ته پاتې، څوک چې به کمسر و اولاد به یې نه لرله، نو بیا به تلل همغه د نامشروع اولاد سمڅې له به ورتلل، هغه ماشوم به یې هغو د ځان نه سره به ویوړل. څلوېښت ورځې نه وروسته ښځه به کور ته راتلله.
اوس چې نړۍ د روغتیا او نورو برخو کې پرمختګ کړي، نورستانیانې لا هم د زیږنتونونو ترڅنګ له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. او همدا لامل دی چې ډېری وختونه د زیږون پر مهال میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه لري.
ټول روغتیایي مراکزو کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره زمون خدمات شته. فعلاً په نورستان ولایت کې د قابلو بستونه او د خزینه نرسانو بستونه ډک شوي دي. یوازینی عمده ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې مونږ په دې نیو توانېدلی تر څو خزینه ډاکتران مقرر کړو.
که څه هم چې نورستان کې پخوانی ډېری دودونه له منځه تللي، خو د نورستان په گاوند د چترال په ممرید کې د کلاش قبیله پرته ده چې ځانونه په نورستانیانو ورګډوي. اوس هم د زیږنتونونو په ګډون پکې ټول هغه رواجونه موجود دي چې کوم به پخوانیو نورستانیانو ترسره کول.
ستاسو له پیغامونو
شاهزادان ابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټولټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرات نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندویم. خوشې چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدله شم نه والا یو خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد زموږ بدله شه والا شي، ځکه موږ دونه وخت نه لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي. د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سر کال یې هم نه دی راکړی. باید زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي. دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفه یو، ډېر معلومه خلک دا یې سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سر کال هم دغه دی نمیشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړی. را سلامونه جوړه کړو مشرانو ته ورسېږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې بررسي کړي. وګورئ ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د دې بچیانو د یتیمانو څخه دي وګورئ د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د شي او هر څه وګورئ مظلومان دي. لکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د غرض د افغان بسمه تاسو ته شمیر لري هم تاسو پیغامونه راستوي دي هغه موضوعاتو په ارتباط چې راپور نه لاز ازادي رادیو او رینن هم ډیرو اوریدونکو په هغه موضوعاتو چې نن مو راپور نه پرې درول خپل پیغامونه راستولي. جعفری لیکلی د سول دی ولسی حرکت استاینه او ملاتړ کوي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلی د شکایتونو کمیسون باید شکایتونه په ډیر دقت او وڅېړي. دا ستاسو دوه لن پیغامونه په نورو خبرونو کې هم درته لولو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مې هېروي د ماشومان لپاره او د غراس د سپورت خبرونه. خو اوس اجمل ان ستډیو ته راغلی. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د افغانستان او نړۍ د لنډو خبرونو البته د خبرونو سرټکی وایي.
نن په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې 14 لکتر لګ درې کسان وژلي او ونورې ټپیان کړي. د لغمان د والی ویان د اسدالله دولت زی ازادي رډیو ته وویل 14 دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو شوې ده. مړه او ټپیان ټول ولسی خلک دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي او امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د کندوز چاردره کې یو موټر ته انفجار ورکړی چې په نتیجه کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی او یو بل امریکایي سرتیری او یو افغان سرتیری ټپیان دي. تخار کې امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان د ازادي رادیو ته وویل په وژل شو کې د قاری فیص په نوم د وسلوالو طالبانو یو ځایي قمندان هم شامل دي. د سعودي عربستان لوی څارنوالي وایي د سعودي خبريال جمال خاشقچی د قتل د قضیه په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوی دي. خاشقچی د واشنگتن پوسټ رسپانډ لپاره لیکنه کوله او تیر کال په استانبول کې د ترکیه او تیر کال د په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وشل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسولې او اسرائیل خپل مخکنی پریکړه شاته شوی او وس خزي ترنګ کې میشتو ایسویانو ته اجازه ورکوي چې د کریسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته سفر وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ځخت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دي واکسین کړي. نه پوهېدو دا 15 دانو نور مې واکسین کړي. بيخي به دماغ دي مله کم دي. داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د امر اختیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې پراتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د یغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لاغې څخه ورو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم، بیا خلک راتول چې دغه وس واکسین کړه سلوختي چې پروسه وي مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی، درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی.
هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟
بیخي بیا دماغ دی بل رقم دی.
څه رقم بې دماغ دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني، بیا زه موام داسې وامه چې پهوال نه یي.
څومره مریضي دا دې نه دی واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي، بس بل رقم.
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړی مې نه دي. دلته بیا کلینکان راغله او دا واکسین یې راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي، بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دغه چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پوه شو
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلن بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا واکسین کوي. واکسین مشکو واخه زداري ودا کارت ورته پروت
ایت په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وای باج دي څه وای د شری د کوي نور کوسک چې دي د نور مرزونه چې دي وای دا اوس فائدہ کوي دا واکسین
دی. هم دی لپاره واکسین کوي؟
هغه دی دا لپاره واکسین کوي.
ایت اوس باندې کا کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی دي مش کورنۍ مش سره خټول کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو ما 15 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نور څه نه وکړي. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته، پولیو ورکوي واکسین ورکوي، ځینې وای شته ځینې وای نه شته نه دي، دا څه خلک وای
خپل څه وای
ډاکټران وای چې شته، ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي شته نه سر خبره اره وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زړه نه څوک غږیږي.
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي کښه چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا ورې کلیلک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي، خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلیلک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې. ها چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ؟
درد یې نه کیاسر.
تر اوسه دې څو واکسینه کړي؟
15
دې کړي دي. د دې چی واکسین مخور؟
د شیر د وغل.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مو د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډی روزیاتو خطرناک ناروغي په مقابل کې دا کوه ایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغي مخنیوي دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیات خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو 500 میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن عاقلین وای، یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وای، خو دا میکروب نور ته دا لیکدوی او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده، د ځیګر د سرطان یا چنګاخ سي دي، دا په خپل د تور زیړی لکول عمل تر راځي.
اګه د سې یو شمیر راتوي چې هر ورځ په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي، هغه کدي بیلابیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې دي. ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري. کوڅوک کولای شي چې روغتیاي مرکز تخپل ماشوم راوړي. په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته، یاغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، اما واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي، اول تخپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 85,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خوراسوې ده چې ګوښی دا واکسین موزر تمامیدلې سي. لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني. تاسو په دې اکل څوایې؟
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي، هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سولات چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د اغزه کې چې پچکاری ورته شوی ده، په اغزه کې درد او سورواله پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنیو ته په ډاګه ویلی سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي، دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري، کنه؟ څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچی څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر 1 کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي. د نری رنځ یا د سل ناروغي ده یا د دې په وړاندې واکسین دی. بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره. همداسې د ډیفټیری یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. ټیټانوس یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. پولیو زموږ ډیره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډیره یو زیاته خطرناکه ناروغي ده. ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نسناس ست ډیر رامنځته کیږي. درنې کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وچی ماشوم ته د واکسین پارزښت غږیده. دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
The lobo la maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د لوبو له میدانه د ونیز خبرونه مینوالو سلامونه او نیکی هیله په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په دې اونۍ کې د لوبو له میدانه په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د ننګرهار د بدني روزنې د رئیس خوشحال حضرت سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه اوري.
دغه سیالۍ روز به موږ په لار اچو یو بیلګه درته چې دغه اتلس زری سټیډیوم دی همدارنګه
دغه شان د جیدو کراټي د 2014 کال د آسیایي سیالیو اتل افغان لوبغاړی عباسین شینواری د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ورکوي. او که وخت دی هندستان د کرکټ د آی پی ایل د سیالیو لپاره د سکل تر ټولو قیمتي لوبغاړو په اړه به هم معلومات درکو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او سلیم هادي وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې ناجیه صافی برابر کړي دي.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ سیالیو د نن ورځې په لوبه کې هلمند کابل ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو هدف د غوره لوبډلو ټاکل دي. هلمند لوبډلې د دې سیالیو په لړ کې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دغو سیالیو وروستۍ لوبه سبا د 4 ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په بادغیس کې د سولې په نوم د ځغاستې لوبه ترسره شوه. د بادغیس ورزشي امیر عبدالکریم وفا وویل دغه لوبه د ځوانانو د پیوستون د سولې د تامین له نشه یي توکو سره د مبارزې او د ځوانانو د پیاوړتیا د کچې د لوړولو په خاطر د څه د پاسه 160 ځوانانو په ګډون ترسره شوه. او د سمیسر کوایلرز د کرکټ لوبډله د امریکا د متحده ایالاتونو د شل اوریزو لوبه یو اس اوپن د سیالیو اتل شوه. دا دریم ځل و چې په امریکا کې دا سیالۍ کیږي. د یو اس اوپن لوبې د پنځشنبه په ورځ د دسمبر 9 پیل شوې او نن پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د امریکا د بیلابیلو ایالاتونو 28 لوبډلو برخه لرله. په دغو سیالیو کې د افغان ځوانانو په نامه یوې لوبډلې هم برخه لرله. دا لوبډله د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په ایالت کې د میشتو افغان لوبغاړو څخه جوړه ده، خو دا ځل پکې د افغانستان د ملي لوبډلې شپږو لوبغاړو هم برخه لرله.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه اورئ. ننګرهار چې د ژمي په موسم کې د ورزش لپاره مساعد ولایت بلل کیږي او تر ډیره په دې موسم کې له نورو سیمو زیات شمیر ورزشکاران دغلته د تمریناتو لپاره ورځي. خو دا چې په دې ولایت کې د ورزشکارانو لپاره څومره امکانات شته، په همدې اړه د ننګرهار د بدني روزنې له رئیس خوشحال حضرتی سره زموږ خبریال سهرګل امیرزی مرکه کړې ده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ننګرهار ولایت کې په دې اواخرو کې ډېر زیات فعالیتونه شروع کړي دي. پخوا هم فعالیتونه کول، خو اوس انشاءالله تعالی چې فکر کوم هم د مسابقاتو په باره کې چې انتخاباتي مسابقې دي، تشویقي دي، دوستانه دي. دغه سیالۍ روز مرمنګه په لار اچو یو بیلګه درته چې دغه اتلس زری سټیډیوم دی همدارنګه په فعلي حالت کې او جمنازیم باندې مسکار روان دی چې د هغې 70% کار په خلاصېدلو دی. بل یو قرارداد چې ما انویتات سره وکړو چې په هغه کې تقریبا $150,000 مقابل کې چې عبدالحق مینه کې 15 جریبه په 15 بسو کې جوړیږي، نو انشاءالله تعالی د هغې کار پیل به مشي. نو انشاءالله تعالی په لنډو وختونو کې به ننګرهار د افغانستان د ورزش کور جوړیږي، کمپونه به په دغه کمپلیکس کې جوړیږي. نو انشاءالله تعالی زغواړم چې ننګرهار و ورزش د پاره نه بلکې د زون ورزش د پاره کار وکم.
ډیر زیاته مننه. اوس په ننګرهار کې څو فدراسیونونه دي او د دوی سره ستاسې اړیکې څنګه دي؟ تاسې د دوی د پاره تر اوسه څه کړي دي؟
موږ سره خو تقریبا څلور دېرش فدراسیونونه دي. په څلور دېرش فدراسیونونو کې زمونږ ټول هغه فعاله فدراسیونونه دي چې همیشه د پاره موږ ورته هغه د کال مسابقې ورته ویلي دي، هغې په درست شکل سره سرته رسولي دي. هغه ټول زمونږ ښه قدرونه دي، پخوانی استادان دي، پخوانی قهرمانان دي، د فدراسیون په راس کې دي. نو همیشه د پاره یو ډیره ښه مهنګي زه خپلو فدراسیونونو سره لرم. نو په فعلي حالت کې زمونږ د ورزش ماشاءالله زه فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې په دې شکل چې په ننګرهار کې دا ورزش روان دی دا تپ تلاش زما د فدراسیونونو دی. تلاش هم دی چې همیشه د پاره موږ د ننګرهار ورزشکارانو لپاره کوو. زه غواړم چې ننګرهار چې څرنګه چې د پخوا په شکل باندې خلکو ویلي چې د ورزشکارانو کور دی، خوب هغه خبرې به خلکو کولی. خو مګر نن زه خوشبختانه نن به ډیر میړانه سره زه وایم چې په حقیقت سره چې یو خاص کم به په ننګرهار کې د ورزشکارانو دپاره د کمپلیکس جوړ شي چې د لغمان څخه، کونړ څخه، دایکنډي څخه، د ټول څلور دېرش ولایتو څخه به دلته مسابقات ته دلته راځي او دلته به خپله هغه فعالیتونه ترسره کوي.
ګیلې کیسې به هم ډېرې زیاتې یتمن او ستونزې به هم خلک لري، تاثیر به هم خلک ډېرې غوښتنې لري. خو راتلونکي کال ته ستاسې ډاډ څه دی ورزشکارانو ته د ورزش په برخه کې؟
ورزش په برخه کې خو یو ډاډ زور ته په دې ورکوم چې زمونږ دا سرپټه جمنازیم چې کار یې اویا فیصد یا اتیا فیصد خلاص دی، په قرارداتي باندې ما ډېر بوج اچولی دی. ورته مو ویلي دي چې باید په دغه څو میاشتو کې باید مونږ ته دا جمنازیم ته تسلیم کړي. موږ یو مشکل لرو د جمنازیم په حقله باندې چې کله دا جمنازیم زمونږ اوس جوړ شي موږ احاطه نه لرو، چار دیوالی نه لرو. که وخت موږ چار دیوالی پیشنهاد هم کړی دی، چار دیوالی پیشنهاد هم کړی، نو په هغه خاطر باندې دغه چار دیوالی چې وشي له خیره سره انشاءالله تعالی زمونږ به ټول مسابقات که کله بادی که بارانی که هر رقم ته مشکلات اوسیږي په هغه جمنازیم کې زمونږ لیږي.
ل ازادي رادیو نه د لوبو ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا د جیدو کراټه د 2014 اتل افغان لوبغړی پیژنې؟ د اباسین شینواری نومې کې اباسین شینواری د جیدو کراټه د 2014 په آسیایي سیالیو کې خپل قزاقستاني سیال ته د لوبې په دوهمه دقیقه کې ماته ورکړه او په دې سره یې افغانستان ته اتل ولی راوړه. خدا چې نو موړی اوس مهال د کومو سیالیو لپاره تیاری نیسي له خغلی شینواری یاورو.
زمانو مباسین شینواری دی د افغانستان د شین کیوکشنکای کراټه د نړیوال سازمان استازي او مسؤل. د 2014 کال د اسیا قهرمانو ما د نړۍ په سطح باندې د لومړي درجه استادانو د ډلې ما د ننګرهار ولایت د هسک مینه ولسوالۍ پورې تړاو لرم. فلم لپاره د جلال آباد په کلی ښار کې اوسېږم. لس ځلې د افغانستان په سطح باندې لومړی راغلی ما، د اسیا په سطح باندې بهترین استاد شوی یم. په 2014 کال کې په آسیا کې درې ځلې ما مسابقې کړې دي چې په هغې کې په کوریا کې شپاړسمې دوره کې د آسیا په سطح باندې مې افغانستان دریم راوسته او د آسیا د ټیم عضویت مې ترلاسه کړ. بیا په 2018 کې مې په نړیوالو مسابقاتو کې چې په قزاقستان کې هلته هم برخه واخیسته. په 2019 کې مو په جاپان کې چې نړیوالې مسابقې کې دي په هغې کې مې برخه واخیسته. شاګردان خو تقریبا چې د 2002 نه زه افغانستان ته ما فعالیت شروع کړی دی، تر دا اوسه پورې 15,000 نه زیات زما د لاسه نه شاګردان تیر شوي او اوس هم روان دي چې اوس په ختیځ زون کې تقریبا 1,500 نه زیات شاګردان لرم. او ولې نه، کله چې په آسیا په سطح باندې لوبه کېده په 2014 کې په کوریا کې، نو افغانستان اول ځل دپاره دغې سیالو دپاره برخه پیدا کړه. صرف یو کس چې ما یې استازیتوب کو د افغانستان په سطح باندې، نو زما اولین فایټ د قزاقستان سره او قزاقستان د نړۍ هغه بهترین او قوي ترین ملکونو نه دی چې دوی جاپان او مثلا روسیا او امریکا او دا خلک وهي. نو زما اول فایټ داسې یو کس سره و چې هغه په آسیا کې درې ځلې قهرمان راغلی. نو هغه ما په اولو دو ملتونو کې ناک آؤټ کړ. نو دا د افغانستان بیرغ بیخي جګ شو او د افغانستان نوم په دا ټورنمنټ کې وځلېده. نو هر څوک به راتله، ما نه بیا هغه لاسلیکونه اخیسته، عکسونه بیا راسره ایسته. نو زه په هغه ډېر خوشحاله وم. ولې نه، زه خو دا اوس هم غواړم چې په 2006 کال کې چې کوم ټورنمنټ دی او په 2021 کې دی چې په 2000 کې جاپان کې مسابقه کیږي او 2021 پولند کې کیږي. هغه کې د افغانستان په کچه باندې استازولي وکړه. په 2000 کې بل د آسیا په سطح باندې موږ ټورنمنټ لرو. په تایلند کې موږ اقتصادي بورډ نه ډیر ضعیف یو دولت او مثلا د نور خلک باید همکاري وکړي. زه د کراټو یو بهترین استاد یم. ځان او ما په ځان باندې سخت زیات کار کړی دی. زه ډیر بهترین فایټران لرم چې دا اوس هم د نړۍ په سطح باندې هغوی فایټ وکړي او هغوی سپورټ او سپانسر شي، نو انشاءالله د افغانستان نوم بزلی.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 او په منځنۍ څپه 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدلی شي. اوس هم د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو د سږ کال د بولی مراسمو ته سر ورښکاره کوو. د بولی دا مراسم د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د هندوستان په کلکټي ښار کې ترسره شول. که څه هم له نړۍ څخه د کرکټ سلګونه لوبغاړو په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره ځانونه نومولي وو، خو د لوبډلو مالکانو ته د ګوتو په شمېر لوبغاړي وپېرل. دا چې د دې کال د آی پی ایل سیالیو لپاره د سر لس قیمتي لوبغاړي د کومو لوبډلو له لوري واخیستل شول، امید زهیر مل به مو ترې خبر کړي.
پات کامینز د آی پی ایل د سکال د بولې د مراسمو تر ټولو قیمتي لوبغاړی دی. دا د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې لوري په 1.5 میلیون هندي کالداري واخیستل شو. پات کامینز د استرالیا تیز توپ اچونکی دی چې د استرالیا لپاره تر دې دمه په 25 اوریزه سیالیو کې برخه اخیستې او 2 مقابل لوبغاړي سوځولي دي. د دې ترڅنګ د استرالیا بل لوبغاړی ماکس ویل بیا د کینګز 11 پنجاب لوري په 0.5 میلیون هندي کالداري وپیرل شو. ماکسویل د استرالیا لپاره د آل راونډر په توګه لوبه کوي. د 1.5 کال عمر لري او د دې هیواد لپاره یې تر دې دمه 1.5 اوریزه سیالیو کې 1500 منډې کړي دي. دغه شانې په همدې شمېر سیالیو کې 25 مقابل لوبغاړي آوټ کړي دي. کریس مورس چې د سویل افریقا لپاره لوبیږي د آی پی ایل د بولۍ په سږني سیزن کې د رایل چیلنجرز بنګلور لوري په 100 میلیون هندي کالداري اخیستل شوی دی. د 2.5 کال عمر لري او تر دې دمه یې د سویل افریقا لپاره په 20 اوریزه سیالیو کې 40 ویکټې اخیستې دي. ویسټ انډیز لوبغاړی شیلډن کیچرل بیا د پنجاب لوبډلې لوري په 1.5 لک هندي روپیو وپیرل شو. تیز توپ اچونکی دی. 10 کال عمر لري او تر دې دمه یې په 20 اوریزه نړیوالو سیالیو کې 30 مقابل لوبغاړي آوټ کړي دي. نیتن لاین په نړیوالو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبیږي. دا د آی پی ایل په دې سیزن کې د ممبئی انډینز لوري د 1.5 لک روپیو په بدل کې اخیستل شوی دی. د آف بریک خلاصې سلو توپ اچونکی دی. هندې پښچاوله چې تیر کال له کلکتې لوبډلې سره لوبېده، سکال د چنای لوبډلې لوري د 615 لک هندي روپیو په مقابل کې واخیستل شو. چنای لوبډلې دغه شان سیمکارن د 515 لک روپیو په مقابل کې واخیست. ایون بورګن چې د انګلند تر ټولو پیاوړی آل راونډر لوبغاړی دی، د کلکتې لوبډلې لوري د 515 لک روپیو په بدل کې، او مارکوس سوټنیس د ډیلی لوري د 480 لک روپیو په بدل کې وپیرل شو. د آی پی ایل د سکال بولې مراسمو لپاره دو افغان لوبغاړي قیس احمد او نور احمد لکنوال هم معرفي شوي وو چې د هیڅ لوبډلې لوري وانخیستل شول. خو درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب زدران له وړاندې په سیالیو کې د بیا لا بیا لوبډلو لوري اخیستل شوي دي.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن سپارم. دی الله پامان.
خوش ہے وہ رسیدلی زمین